درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شیبه د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 409 نیوی د قوس دروښتمه او د میلادي 2000 د دسمبر 14مه. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چیز اسمت ساروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د سولې په خبرو کې د دمی او په افغانستان کې دنن د سولې د نورو خبرو د کېدو د وړاندې سپاره پر راپورونو او مرکو سربیره نور موضوعات هم لرو. لومړی خبرونه، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د هیواد د روانو حالاتو په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې د پریکړه لیک هرکلی وکړ. د بخښنې نړیوال سازمان د ایران له لوري د یوه ژورنالیست اعدام وخند او ارمنستان وایي آذربایجان د اوربند سرغړونه کړې. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د هیواد د روان وضعیت په حق له د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې پریکړه لیک وستایه. په پریکړه لیک کې چې د دسمبر په 10مه تصویب شو، په افغانستان کې د تاوتریخوالي روان وضعیت د اندېښنې وړ شودل شوی او د افغانانو په مشه د سولې پر خبرو ټینګار شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي، دغه پریکړه لیک د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې د نړیوالې ټولنې د غوس ملاتړ ښکارندوی کوي. په خبر پاڼه کې بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په قول ویل شوی، د پریکړه لیک د تروریستي پیښو د زیاتوالي او شدت په اړه د افغانستان او ملګرو هیوادونو اندېښنې منعکسې وې. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش څو ځلي په نړۍ کې له جنګیدونکو وسلوالو ډلو غوښتي چې د کورونا وبا په خاطر اوربند وکوي، خو په افغانستان کې د غوښتنې ته ځواب نه دی ویل شوی. په بدخشان کې د یوې کورنۍ وغړي په ترافیکي پیښه کې ووژل شول. په راپورونو کې راغلي دا کسان پرون هغه مهال مړه شول چې د سپرلۍ موټرې د کوکچي سیند ته ولوېد. د دې ډول پیښو لامل د موټر چلوونکي بې احتیاطي او د سړک خرابوالی ښودل شوی دی. افغانستان چې ډېر سړکونه خراب دي، له جګړې وروسته پکې د ترافیکي پیښو له کبله ډېر کسان مړه کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې 14 ماینونه شنډ کړي دي. وزارت تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې وویل دغه ماینونه طالبانو د میوند په خاکي چوپان سیمه کې ځای پر ځای کړي وو. په خبر پاڼه کې راغلي د دې لپاره چې ماینونه وړل کېدای نه شوای تیر ورځ په همغه سیمه کې وچاودول شول. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. دا خبرونه لازاجي رادیو اوري. د بخښنې نړیوال سازمان او اروپایي ټولنې د ایران لخوا د یو مخالف ژورنالیست اعدام وخند. د روح لازم په نوم ژورنالیست چې آنلاین کارونه په 2018 میلادي کال په ایران کې د اقتصادي مسئلو په تړاو د مظاهرو لپاره دوه سره مرسته کړې وه، پرون اعدام شو. د ایران نیمه رسمي خبري آژانس اسنا راپور ورکړی چې د تهران د انقلابي څارنوالۍ دفتر تایید کړی چې زم پرون سهار په دار زړول شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دا اعدام د مخالفانو په وړاندې د ایران د حکومت بې رحمانه تاکتیکونه په ډاګه کوي. د بې سرحده خبریالانو ټولنې هم په یو ټویټ کې پر دغه اعدام خواشینی شولې او د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای د دې اعدام اصلي طرح بللی دی. روح لازم چې په فرانسه کې په جلاوطنۍ کې ژوند کاوه، په 2019 میلادي کال په عراق کې تر نیول کېدو وروسته ایران ته وسپارل شو. ارمنستان په آذربایجان تور لګولې چې د نوګورنو قرهباغ د جګړې پر سر د شوی اوربند سرغړونه کړي. د ارمنستان دفاع وزارت ویلي آذربایجاني ځواکونو پرون په هغو سیمو بریدونه کړي چې د ارمنی تبره ځواکونو لخوا ساتل کیږي. د آذربایجان دفاع وزارت بیا په یو خبر پاڼه کې د ارمنستان پوځ په لمسون کوکړنو تورن کړی او ټینګار کړی چې اوربند نه دی مات شوی. په نګورنو قرهباغ کې د پوځ چارواکو ویلي د دوی درې سرتیری په تازه نښتو کې ټپیان شوي دي. په سیمه کې د روسیې 16 ساعتي پوځ چې د اوربند څارنه کوي، بیل دي چې کوم لوری ملامت کړي له اوربند سرغړونه تایید کړې ده. دوی خبریالانو ته ویلي چې د وړو وسلو د ډزو ژغونه ثبت کړي دي. او روسیې څلور ازمیختي قارويشتون کې توغندي په بریالي توګه و توغول. دا خبره د روسیې دفاع وزارت پرون وکړه. وزارت ویلي دغه توغندي په اوختسک سمندر کې تر اوبو لاندې یوه اوبتل څخه توغول شوي دي. د راپورونو له مخې د توغندیو ټول سروکې یا سرګلولې د 5500 کیلومتره لرې ځای کې لګېدلې دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د رواني خبري مجلې په دوام کې د سولې خبري د کابو دریونیو لپاره وڅندول شوې. د افغانستان حکومت اولی په هیواد کې دننه د سولې د خبرو د کېدو وړاندیز کوي.
مالکیت او نظارت په د افغانانو وي. د سولې مذاکرات را انتقالول به سولې روحیه پیاوړې کړي.
د امیر روغتیا وزارت وایي راتلونکي کال به افغانستان ته د کورونا ضد واکسین راورسي شي. پر خبريالانو د حملو په اړه د اورزګان خبريالان وایي
دا پیش څوک ولي کې د څل لپاره کې یو د مخنیوي لارې چارې څه دي؟
خو په غزنی کې خبريالانو وویل
خبريال همیش به طرفه ده او باید کوم غږ چې خبريال وچته یغه خاموش نکړي.
د هلمند کندهار لوی لار بل اخره پرانستل شو. زمو شخله ازادي رادیو اوریدا ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماشام تر او په منځنۍ صفه 12 پښنوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوریدای شي. په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچانو د شاوخوا شلو ورځو لپاره خبري ځندولې دي. دوی تیر ماشام وویل د بین الافغاني خبرو د ایجنډا د موضوعاتو لمړني لیستونه سره تبادله کړي او دا موضوعات د دوی په باور زیاتو سلام مشورو ته اړتیا لري. له دې سره په یو وخت دولت له طالبانو غوښتي چې د سولې د خبرو نور پړاوونه دي په افغانستان کې دننه ترسره شي. د موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
په دوحه کې د دولت او طالبانو د مرکچیانو له ټیک دریو میاشتو بحثونو او ناندریو وروسته خبرې د لنډ وخت لپاره ودرول شوې. پرون ماښام دواړو لوریو په جلا جلا خبرپاڼو کې وویل چې د خبرو بل پړاو به درې اونۍ وروسته د 2021 کال د جنوري په 15 او د جدي میاشتې په 14 نیټه پیلوي. مرکچانو ویلي دغه دمه یې ځکه اعلان کړی چې په خبره یې د بین الافغاني خبرو د اجنډا موضوعات چې دوی له یو او بل سره تبادله کړي مشورو ته اړتیا لري. د دولت او طالبانو د مرکچانو په خبرپاڼو کې د قطر له کوربتوب مننه شوې. خدای کړه کړی نه ده چې بل پړاو خبرې به هم دوه کې کیږي او کبل ځای. خبرو کې دا دمه په داسې ورځ اعلان شو چې د افغانستان د ملي امنیت شورا غوښتنه وکړه چې د خبرو پاته پړاوونه باید افغانستان کې ترسره شي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی به وروسته د حکومت د دغه وړاندیز په اړه خپل نظر څرګند کړي. پوښتنه دا ده چې حکومت ولې طالبانو ته داسې وړاندیز کړی؟ په ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکار ملالۍ شینواری ازادي راډیو سره یو تازه بحث کې وویل داسې شکونه شته چې ممکن قطر د اوږده مهال لپاره د سولې قربتوب لپاره ګټور نه وي.
د قطر هیواد د سیلند لپاره ښه دی ولې که په راتلونکي کې د دوی په لاره یا د افغانستان د سولې د پروسې نه د ځان په ګټه کار اخلي نو بیا ښه به دی چې موږ داسې یو هیواد ته لاړ شو چې
ژورنالیست او د چارو کتونکی ولی الله شاهین بیا وایي اوس مهال د افغانستان دننه د سولې خبرو ته امکانات نه دي برابر.
لومړی دا چې د اعتماد هغه فضا چې دغسې یو کار امکان پذیر کولای شي هغه د دواړو طرفو ترمنځ تر اوسه هم نه ده موجوده. بل دا چې د افغانستان په ټولو ولایتو کې جګړه روانه ده. افغانستان داخل ته د دې مسلې را نقلول دې معنا ده چې د بینللي خواخوږو لاسونه د دې مسلې نه قطع کیږي.
پر قطر سربیره څو نورو هیوادونو له هغې ډلې روسیې، چین، ازبکستان، ایران، ناروې او جرمني له وړاندې د بین الافغاني خبرو کوربتوب ته چمتووالی ښودلی. خو معلومه نه ده چې د خبرو نور پړاوونه به چیرته او څه ډول ترسره کیږي.
لکه څنګه چې د اسدالله الدین په دې راپور کې مو اوریدل، د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي که د سولې د خبرو راتلونکي پړاو په افغانستان کې دننه ترسره شي، هم به له بهرنیو اغیزو خلاصي وي او هم به د هیواد واقعیتونه په ښه ډول منعکس کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د شنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د افغانستان دننه د سولې خبرې به ټولو ته د باور وړ ځانګړې امنیتي ساحه رامنځته او افغان ولس به پر سوله او مذاکراتو د مالکیت او نظارت توان ورکړي. په افغانستان کې دننه د سولې د خبرو لپاره شرایط څومره برابر دي؟ اجملا په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا له ویان رحمت الله اندړ سره مرکه کړي. ښاغلی اندړ په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې ولې افغان حکومت د یو درېیم ګړي هیواد پر ځای غواړي چې د سولې خبرې په هیواد کې دننه وشي.
افغانانو لسکونه کاله په وینو کې د سولې انتظار کړی. که د سولې خبرو پاتې پړاوونه په افغانستان کې پر مخ ولاړ سي، مالکیت او نظارت به د افغانانو وي، د سولې مذاکراتي ټیمونه به د هیواد له ستونزو او واقعیتونو اسانه خبرېدای سي او د لویو لګښتونو مخه به ونیول سي. داسې جګړه دلته کېږي، د سولې مذاکراتو را انتقالول به سوله ییزه روحیه پیاوړې کړي او سوله به له بهرنیو شرایطو په خلاصېدو سرتاسري او دایمي سي. په دغه وړاندیز کې تر ډېره بریده هڅه دا سوي ده چې د سولې پروسه افغاني ګټې تامین کړي او خلک په جګړه ناهیلۍ او انتظار کې قرباني نسي. تعلیق تر لږه سي په کوم ځای کې د سولې بهیر یا مذاکراتي ټیمونه وي او هلته دغه د سولې مذاکرات کیږي، هماغه ځای به له جګړې په امن وي. هماغه هم چې یو افغان هم له جګړې په امن کیږي، همدغه د حکومت او د موږ یوازنۍ هیله ده.
طالبانو که څه هم تر اوسه پورې په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی، خو د امنیت او د دوی د مرکچیانو د خوندیتوب مسله او د داسې یوې ډاډمنې فضا مسله چې په هغې کې وسلوال طالبان او استازي وکړلی شي خپلې غوښتنې او خپلې خبرې وکړلی شي، ښایي په دې اړه اندېښنې په سر کې وي. د افغان حکومت له خوا نه کوم داسې تضمین، باور او ډاډ شته دی چې هغه ډاډمنه کړي چې په افغانستان کې داسې یو نقطه یا داسې یو سیستم رامنځته کېدلی شي چیرې چې دواړه لوري کولی شي په آزاده او امن فضا کې خپل خبرې وکړي؟
افغان حکومت لکه څنګه چې وړاندیز کړی دی چې موږ د سولې وروستي پړاوونه که دلته ترسره کېږي په افغانستان کې، نو موږ ورته تیار. البته حتی که هر ځای چې طالبان وټاکي افغان حکومت ورسره موافق دی، په مغه ځای باندې په مغه ځای کې مذاکرات ورسره کوي، په مغه ځای کې د افغانستان په هره نقطه کې سي. البته دا خبره بیا مخکې له وخته دی ځکه چې خامخا به یو میکانیزم دلته وجود لري، هماغه د اعتماد فضا به رامنځته کېږي، هماغه میکانیزم به رامنځته کېږي، په څه ډول باندې سي هماغه رضایت ترلاسه کېږي، په هماغه ډول باندې افغانان او افغان حکومت دې ته آماده دی چې د سولې وروستي پړاوونه همدلته ترسره شي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت د دې وړاندیز په اړه څه نه دی ویلي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
له نسبتا اوږده ځنډه وروسته د کندهار هلمند لویه لار پرانستل شوه. دا لار کابو دوی میاشتې پخوا وسلوالو طالبانو بنده کړې وه چې له کبله د سیمې اوسیدونکي له سختو کړاوونو سره مخامخ شوي وو. نور حال له سیمې څخه صادق رښتینی راکوي.
له شاوخوا دوه میاشتو ځنډ وروسته د هلمند کندهار لویه لار یا 601 نمبر شهره د شنبې په ورځ ناوخته د ترافیک پر مخ پرانستل شوه. دغه لار شاوخوا دوه میاشتې مخکې پر لشکرګاه ښار د برید پر مهال د وسلوالو طالبانو لخوا سقوط شوې وه چې اوسې ډېرې برخې په جګړې او ماینونو کې تخریب شوي. د هلمند والي، امنیه قمندان او نورو چارواکو په لومړي ځل د شنبې په ورځ پر دغه لار د لشکرګاه تر درایي پورې سفر وکړ او مازګر څلور بجې ملکي خلکو ته هم پر دغه لار د تګ اجازه ورکړه. دغه لار له درایي څخه بیا تر لشکرګاه ښاره پورې شاوخوا 60 کیلومتره اوږدوالی لري چې لشکرګاه د کندهار هرات د لویې لارې سره وصلوي. د هلمند امنیه قمنداني وایي چې د دغه لارې په وروستیو عملیاتو کې چې د شنبې په ورځ پای ته ورسېدل 14 وسلوال طالبان وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان شوي او شاوخوا 13 مختلف ماینونه چې د لارې په اوږدو کې ښخ شوي وه کشف او خنثی شوي. د یادولو وړ ده چې د لشکرګاه کندهار د لویې لارې د تړل کېدو سره ولسي خلکو له فرعي لارو کندهار او نورو ولایتونو ته د تګ لپاره استفاده کول چې د لارې خرابوالی یې د سفر وخت اوږد کړی وو او دغه راز ورسره سم په لشکرګاه کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه هم لوړ شوي وه. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس په هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. سټار اینډ سټرایپس ورځپاڼې پر کابل ښار د پرونیو راکټي بریدونو په اړه لیکنه خپره کړې او هغه یې پر دغه ښار له تیرو راکټي بریدونو سره ورته بللې چې درې اونۍ پخوا شوې وې. د تیرو بریدونو مسؤلیت داعش سختدریځې ډلې په غاړه اخیستی و. د ورځپاڼې پر اساس داعش پر دې سربیره چې په افغانستان کې د وروستۍ میاشتې د خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی، د کابل پوهنتون د حملې مسؤلیت یې هم منلی چې 22 تنه محصلان پکې ووژل شول. ورځپاڼه زیاتوي طالبانو هم چې د افغانستان له دولت سره په خبرو بوختي حملې کمې کړې نه دي. د بی پولی خبریالانو ټولنې بیا په خپل ویپانه کې په افغانستان کې د خبریالانو پر ضد د حملو د زیاتېدو یادونه کړې او لیکلي دي چې د افغانستان د خبریالانو ټولنې د نومبر په 13 په یوه لیک کې د افغان خبریالانو د امنیت په اړه خپل اندیښنه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره شریکه کړې ده. په دغه لیک کې له امنیت شورا غوښتل شوی چې پر خبریالانو د حملو د مخنیوي لپاره دي جدي اقدامات وشي. دا لیک د بی پولی خبریالانو، د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې او د خبریالانو د ملاتړ د نړیوال سازمان له لوري په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر ته سپارل شوی دی. د بی پولی خبریالانو ټولنې لیکلي په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ ادارې ټینګار کوي چې د نړیوالو نورمونو، د بشري حقونو د نړیوالو ژمنو او تر ټولو مهم د جنیوا د کنوانسیون پر اساس باید رسنۍ او خبریالان له پوځي حملو خوندي وي. په افغانستان کې په وروستیو کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په شمول څو خبریالان ووژل شول. د بی پولی خبریالانو ټولنې ویلي چې د افغانستان د حکومت له لوري ځینې اقدامات شوي خو د خبریالانو پر ضد د تاوتریخوالو د مخنیوي او د هغو د قاتلانو د قانوني تعقیب لپاره هلې ځلې کافي نه دي. د خبریالانو ژوند د ورپېښو ګواښونو په اړه لږ وروسته د ارزګان او غزنی د خبریالانو اندېښنې د سره شریکو، خو اوس د یوې بلې موضوع په اړه راپور لرو. د نړۍ په بیلوبیلو هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد د واکسین د جوړولو چارې روانې دي، خو په دې منځ کې د فایزر او بیو ان ټیک کمپنۍ او د غراز مدرنا شرکت واکسین تر دې دمه تر ټولو اغیزمن بلل شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې افغانستان ته به هم راتلونکی کال دا واکسین راورسي. تفصیل د خاطر پردیس پراپور کې
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وی د 2020 کال په نیمایي کې به دا واکسین تر لاسه کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د 2020 کال تر نیمایي پورې به دغه هیواد 40% وګړو ته دا واکسین ورسیږي چې په 40% کې 40% د واکسین نړیوال ټولنې لخوا او 40% نور د نړیوالو پرختی بانکونو لخوا ژمنه شوې ده. هغه واکسین چې افغانستان ته راوړل کیږي میدرنا په نوم یو امریکایي شرکت جوړ کړی چې په شپږو پړاوونو کې به تر 2020 کال پورې افغانستان ته انتقال شي. د واکسین لومړی برخه چې 3% ده ممکن د 2020 کال تر نیمایي پورې افغانستان ته ورسیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ویان مرستیال معصومه جعفری د شنبې پورس ازادي رادیو ته وویل
د مجموع کمیټه
هغه کمیټه چې د کرونا وایرس د انتقال لپاره ځانګړې شوی و په لومړي ګام کې هیواد ته د 3% واکسین پر انتقال سره سلسوي ده. په دې 3% کې روغتیایي کارکوونکي، هغه کسان چې د کرونا وایرس سره په مبارزه اخته دي او هغه وګړي چې د دې مرض له وجې مرګ ته نږدې دي ورکول کیږي.
د کرونا وایرس د واکسین په اړه په داسې حال کې خبرې کیږي چې په افغانستان کې په دغه وایرس د اخته کیدونکو ناروغانو شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي. په تازه ثبت شوي پیښو کې په تیرو 24 ساعتونو کې 11 کسه د دې وایرس له امله مړه شوي او 126 پرې اخته شوي دي. په دې سره د کرونا وایرس پیښې په افغانستان کې 3,905 ته او له امله یې د مړه شویو کسانو شمیر 1,906 ته ورسېد.
ازادي خبری مجله اوري.
په اورزګان کې خبریالان وایي پر ژورنالیستانو پر لپسی بریدونو اندیشمن کړي دي. دوی په دې اړه خپل اندیشنه په داسې ورځ څرګند کړي چې په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وشل کېدو میاشت پوره شوه. په دې اړه نور حل له ترینکور څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې
په اروزګان ولایت کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤل نجیب الله لطیف وایي حکومت باید په عمومي توګه پر خبریالانو د بریدونو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي.
زموږ جدي غوښتنه همدا ده چې په دې برخه کې باید حکومت څېړنې وکړي، پلټنې وکړي، دا پیښې څوک کوي، ولې یې کوي، د څه لپاره یې کوي او د مخنیوي لارې چارې یې څه دي.
ښاغلي لطیف له هغه څېړنو خوښ نه دی چې د الیاس دایي د قتل د قضیې په برخه کې سوي دي، او همدارنګه وایي د نورو خبریالانو د خوندیتوب او د دا ډول پیښو د نه تکرار په برخه کې هم د دولت جدي اقدامات ونه کړه. په اروزګان ولایت کې د پژواک خبري اژانس خبریال اجمل وصال ازادي راډیو ته وایي
دا ډول پیش نه څېړل کېږي او یا هم مجرمین قانون منګولو ته نه سپارل کېږي، نو خبریالان ورځ تر بلې د مطبوعاتو څخه زړه تورېږي، بیا خپلو دندو ته په مات زړه راځي او یا هم له دغه دندو څخه لاس په سر کېږي.
نوموړي د الیاس دایي او نورو هغه خبریالانو د قضیو په اړه د شفافیت بې پرې غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو ښارونو کې وژل سوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ وویل یو داسې کس یې نیولې چې د الیاس دایي په وژلو کې مستقیم لاس درلود. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت همدارنګه په ننګرهار کې د وژل سوي خبریالې ملالۍ میوند د قتل په تور د دوو کسانو د نیول کېدو خبر هم ورکړی دی.
په غزنی کې د ښځینه خبریالانو د ملاتړ مرکز وایي په جګړو کې ښکېل لوري دي د خبریالانو له وژلو لاس واخلي. دوی دا خبره په وروستیو کې د وژل شویو خبریالانو په اړه په جوړه شوې ویرغونډه کې وکړه. حبیب الرحمن تاثیر یې په اړه نور حال درکوي.
په غزنی کې د ښځینه خبریالانو ملاتړ مرکز په افغانستان کې په دا وروستیو کې د وژل سوو خبریالانو ویرغونډه وکړه. په غونډه کې د هغې فاتحه واخیستل سوه او په یاد یې شمې بلې سوې. غونډه د شنبې ورځ د غزنی په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د خبریالانو د ملي اتحادیې په دفتر کې نیول سوې وه چې تر شلو پورې خبریالانو، مدني فعالانو او میرمنو پکې ګډون کړی و. د یاد مرکز مشر خدیجې اشرفي د غونډې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل روانو پیښو د افغانستان ټول خبریالان اندېښمن کړي، هغې د ټولنې د خلکو غږ رسوونکي دي او دغه غږ هیڅوک نسي خاموشه کولی. په جګړو کې ښکېل لوري دي د خبریالانو له وژلو لاس واخلي.
غوښتنه له دواړو خواو دا ده چې دوی باید دې ته فکر وکړي چې خبریال همیش بې طرفه ده او د دوی ژوند نه باید واخلي، او باید کوم غږ چې خبریال وچته یې هغه خاموش نه کړي.
عبدالوکیل اشرفی خبریال په دغه غونډه کې ګډون کړی. ازادي راډیو ته وویل که څه هم خبریالانو په خپلو راپورونو کې بېطرفي په پام کې نیولې ده، خو بیا هم په دا یوه میاشت کې موږ څلور خواږه ملګري له لاسه ورکړل چې د ازادۍ راډیو الیاس دایي هم پکې دی. له بده مرغه په افغانستان کې خبریالان په حقیقت رابرسېره کولو او رښتیا ویلو وژل کېږي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
سلګونو ترکمن شزو پرون په مزار شریف کې احتجاج وکړ او د یو نه کلن ماشوم د خوشی دو غشتنه وکړه. معترضانو د بلخ مقام ولایت د بلخ د والید د دفتر دروازه د څو ساعتونو لپاره وتړله. جزئیات له مزار شریف څخه د مجیب رحمان حبیبزی پر راپور کې.
په بلخ کې لسګونه ترکمنو ښځو د انسان تښتونکو له منګولو د یوه نه کلن ماشوم د خوشي کېدو په خاطر احتجاج وکړ. قهرېدلو مظاهره کوونکو چې غوښتل یې ځان د بلخ والي د دفتر دروازې ته ورسوي د پولیسو له ممانعت او وهلو ټکولو سره مخ شول. د بلوازه ځواکونو د مظاهره کوونکو د تیتولو لپاره د اوبو د پاشولو له وسایطو هم کار واخیست. احتجاج کوونکو د مونږ عدالت غواړو شعارونه په لیږدولو سره د نه کلن عبدالرؤف د خوشي کېدو غوښتنه کوله. د بلخ امنی قماندان سید معراج سادات وایي چې د عبدالرؤف د خوشي کېدو په خاطر څوارلس عملیات بې پایلې ختم شوي دي. د دغو عملیاتو په ترڅ کې یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي دی. د ملي امنیت ادارې او د بلخ پولیسو 15 تنه د دغه ماشوم د برمته کولو په تور نیولی هم دي. برمته شوی عبدالرؤف ته د عدالت غوښتنې په موخه تیرونی هم ترکمنانو په شمال کې د حیرتان او واقعنې بنادرو لارې تړلې وې. عبدالرؤف اته څلوېښت ورځې د مخه په مزار شریف ښار کې کله چې مکتب ته روان و په پوځي جامو ملبس کسانو وتښتاوه.
<تص-> اوس هم یوه نړیواله موضوع د ملګرو ملتو سرمنشي د نړۍ له ټولو هیوادونو وغوښتل چې د اقلیم بیړنی حالت اعلان کړي. انتونیو ګوتریش دا غوښتنه د اقلیمي بدلون په اړه د پاریس د موافقې د 15 کالیزې په مناسبت یو ورځنۍ غونډې ته وکړه. په دې اړه پام وکړئ د اسدالله لودین راپورته.
د اقلیم لپاره راتلونکي اهداف په نامه دا غونډه پرون شنبه په انلاین ډول ترسره شوه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش له ټولو هیوادونو وغوښتل چې د اقلیم لپاره بیړنۍ حالت اعلان کړي. د ټینګار وکړ چې بیړنۍ حالت باید تر هغه وساتل شي چې د کاربن ګازو په کچه کې تعادل رامنځته شي. دا په دې معنا چې ګلخانایي یا شنکوریز ګازونه د ځمکې اتموسفیر ته ډیر راونه لیږل شي. کانفرانس د اقلیم په اړه د پاریس تړون د 15 کلیزې په مناسبت جوړ شوی و. 15 کاله مخکې د نړۍ هیوادونو د دغه تړون له مخې ژمنه وکړه چې د ځمکې تودوخه به د سانتیګراد 1.5 درجو پورې محدود ساتي. انتونیو ګوتریش وویل دا ژمنې دې برخه کې هدف ته د رسیدو لپاره کافي نه دي او په خبره یې یو شمېر هیوادونو دا هڅې له پامه غورځولي. ګوتریش خبرداری ورکړ که نړیواله ټولنه دا لاره بدله نه کړي د ځمکې کره به په خطرناک ډول د تودېدو له ګواښ سره مخامخ شي. د ګوتریش په خبره تر اوسه د نړۍ 38 هیوادونو د اقلیم بیړنۍ حالت اعلان کړی او د غوښتنه وکړه چې نور هیوادونه هم باید دا لار خپل کړي. اروپایي ټولنې د 2019 کال په نومبر کې دا لار تعقیب کړه او ټولو 28 هیوادونو یې بیړنۍ حالت اعلان کړ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وویل دغه هڅو تر اوسه یوازې سمبولیکه بڼه درلودلې. د اقلیم په اړه پرونی کانفرانس د ملګرو ملتونو، بریتانیا او فرانسې په ګډ کوربتوب او د چیلی او ایټالیا په ګډون ترسره شو. کانفرانس کې د نړۍ ډیرو مشرانو برخه اخیستې وه خو یوازې هغو پکې خبرې وکړې چې د اقلیم په چارو کې تګلارې جوړې کړي او لاسته راوړنې لري. د اقلیم په اړه د پاریس تړون 2015 کال کې لاسلیک شو خو امریکا هغه مهال له دې تړونه ووتله چې کله ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته ورسېد. اوس د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې د کار په لومړۍ ورځ به بیرته امریکا دغه تړون کې ښکېله کړي.
دا هم د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د هیواد د روان وضعیت په هکړه د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې پریکړه لیک وستای. په بدخشان کې د یوې کورنۍ وغړي په ترافیکي پېښه کې ووژل شول. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې 14 ماینونه شنډ شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان او اروپایي ټولنې د ایران